ستړي مشي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې دورس بجې دي. په روانه غړې کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به درته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. د کورنی او سیمایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زما همکارا انیس اجمل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په مومند ایجنسی کې سیاسي ګوندونو د پارلیماني غړو لخوا د پاټا په حق له دوړاندې کړي بل مسودې ملاتړ کړي دي. افغان چارواکو د پیښور د بډبيري بریډ غندنه کړې ده، او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوال ادارې مشر د تهران دوره کوي. اوسته خبرونو تفصیل، په مومند ایجنسی کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې ورګډي کړل شي. تیر ورځ په غلنۍ پریس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو یو غونډه وکړه. وی ویل چې د پارلیماني غړو لخوا د فاټا په اړه پارلیمان ته د وړاندې شوي بل مسودې ملاتړ کوي. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند مومند ایجنسی مشر نثار مومند مشال لیډیو ته وویل،
منګه چې صوبای سیټونه راکې نو زمونږه په قبایلی سیمه کې کم از کم 15 سیټونه جوړیږي، او بیا دغه سی زمونږه قبایلی سیمه چې څومره دي د خپل ډیری مادن لري. په تلسوی ترمیم کې چې کم داسي بل کې راغلي چې موږ به تم هغه حقونه ملو شي. نن منګه چې د لون نه ملاويږي، نن زمونږه تجارت چې زمونږه ماینونه زمونږ مادن هغه له قومي سټیټس نه دی ورکړل شوی.
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلیماني غړو د قبایلی سیمو د حقونو په اړه پارلیمان ته د یو بل مسوده وړاندې کړې و چې پکې دا غوښتنه هم شوې و چې د آئین 270 ماده دې لری کړل شي او قبایلی سیمې د خبر پښتونخوا کې ورګډي کړل شي. افغان چارواکي وایي د پاکستان پوس هغه اداوې ردوي چې ګنې له پیښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک په استوګنځي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. پرون د ارګ څخه مشال لیډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغانستان په خپل هم د ترهګرۍ اخکار هیواد دی، او یو ځل بیا په خپل دریځ ټینګار کوي چې هیڅ وخت یې اجازه نه ده ورکړي او نه به یې ورکړي چې له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ګټه واغستل شي. د پاکستان د پوز ویان آسیم باجوا د جمعې پرس په یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې د بډبیرې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی او په دې برید کې د 150 په شاوخوا کې خلک وژل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وایي چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي، ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېدلی. د طالبانو ترمنځ دا اختلافات لږ وروسته پیدا شول چې د افغانستان استخباراتي ادارې په اګست میاشت کې خبر ورکړ چې ملا عمر دوه کالونه د زیاته موده وړاندې وژل شوی دی، او طالبانو هم وروسته بیا د دې خبرې پخلی وکړ. طالبانو په یوې غونډه کې د ملا عمر د مرستیال ملا منصور دغه په ځای وټاکو، خو بیا ځینې باسره قومندانان پر دې خفه وو چې ملا منصور د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی و. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویلي دي چې د ملا منصور او د خفه قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي، بلخوا د ملا منصور ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وژل شوي او 3 زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغه پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. مشرقیوال پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دغه 500 وژل شوو کې د دې ډلې یو ځايي کمانډان هم شامل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېر ورځ په کوټه کې د امن یوه جرګه وشوه چې پکې پښتنو، هزاره او بلوچو ځوانانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځوانانو مشرانو مونږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوې وکړې. د دې امن جرګې او جوړونکي محمد یوسف خلجی مشال ریډیو ته وویل،
دا من د پاره د رفتو ضرورت دا را روان نسل به د مور تاسو یو پښتنه کوي چې تاسو مور د پاره څه کړی دي. نو د دې د پاره مور هغه یو د بابل کردار ادا کوو. کګر د دهشتګردي نه سخت مولې یو ان شاء الله یو 50% په دا شهر کې ا دې د بایچارې د ورورګلوي کردار هم پاله سو دي. مزید مش کوشش کوو چې دا رفته مش پاله.
د امن د دیغونی تنظیمونکي وای چې دوی وړاندې په 15 جون هم د امن په موضوع د ځای مشرانو یو غونډه کړې و. پر اتلونکي کې به هم داسې غونډه ته دوام ورکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ملګری ملتونو د اټمی انرژي نړیوالې ادارې مشر د لوړپوړو چارواکو سره د ملاقات لپاره تهران ته دوره کوي. د نوموړي د دورې مقصد د اغو تورونو پلټنې زیاتول دي چې ګواکې ایران په دې وروستیو کې په خپلو اټمی وسلو کار کړی دی. د اټمی انرژي نړیوالې ادارې ویاند ویلي دي د ستمبر په 6مه نیټه د یوکیا امانو د سفر مقصد د تیرو موجوده وختونو د اغو معاملو وضاحت اخیستل دي چې د یاد ادارې پلټنو سره اړه لري. بلخوا ایران دا رد کړی ده چې ګنې دغه هیواد په اټمی وسلو کوم کار کړی دی. پرون اسرائیل د غزه په پټه د اغه رستو هوایی بریدونه پیل کړل چې د پولی بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطینی وسلوالو توغندي وشتل. پرون سهار په هوایی بریدونو کې د اسلامي وسلوالي ډلې حماس دوه تربیتي کمپونه په نښه کړل شول. تر اوسه پورې په دې بریدونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د ستمبر په 13مه ناوخته د غزه وسلوالو د اسرائیل په پوله یو ښارګوټي کې توغندي وشته چې له وجې یو بس ته زیان ورسېد. خو د فلسطینی وسلوالو دویم توغندي بیا د اسرائیل د دفاعي نظام له لورې وشتل شو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته وفادارې ډلې د یو توغندي د برید ذمهواري منلې ده. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي دي واشنگټن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو په لیږلو اندېښمن دي. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامند سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړل چې د روس جټ الوتکې د امریکا او اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي. امریکایي چارواکي وایي روس د ستمبر په 13مه ساته روس له هغې لږ شمېر جنګي جټ الوتکې د شام یوې هوایي اډې ته ولېږلې چې د امریکا او روس دفاع وزیرانو تر یو کال زیاتې مودې وروسته په خپلو کې نیغ په نیغه ټلیفوني خبرې وکړې. روس وایي په شام کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کول هدف د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه ده. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونه واوري. په مومندو کې تر سره شوې ټول ګوندیزې غونډې غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
په صوبه کې د زم کېدو چې کومه خبره شوې ده ټولو سیاسي جماعتونو دغه حمایت کړی دی. موږ به دا ټول قبایلي عوام دا یو کروڑ قبایلي عوام دا به موږ په دې باندې ودرو.
ویل کېږي چې پاکستان کې وسلوال پر ډلو ویشل شوي خو چارواکي وایي د بډه بیرې په مرکز وسلوال برید منظم و. څېړونکي په دې هکله څه وایي؟
مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو. دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی هغه ختم کړی دی.
په کوټه کې ځوانانو د مینې محبت د لارې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره امن جرګه جوړه کړې ده. دوی وایي
که ګرد د دهشتګردۍ نه ختمولې انشاءالله یو 50% په دا شهر کې بایچاره د ورورګلوۍ کردار هم فعال سوي دي. مجبور موږ کوشش کوو چې دا رابطه موږ فعاله.
او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د راپورته شوې لانجې د ختمولو لپاره خبرې اترې ناکامه شوې دي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. راځو د دې غړي اولنی رپورټ ته. پرون په مومند جنسی کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د یوې ټول ګوندیزې غونډې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د مشرانو په ګډه د هغه قانوني بل حمایت هم وکړ چې د قبایلي سیمو استازو په قومي اسمبلی کې جمع کړي دي. د مشرانو ویل د لړکې به ولس کې د پوهاوي او بیداری پیدا کولو لپاره په سیمه کې کمپاین هم چلوي. په دې حکله نور تفصیل زموږ د همکار شانواز ترکزی ریپورت کې اورو.
د محمد ایجنسی د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه کې ویل شوی چې هغه د قبایلی سیمو د پارلیمنتریان لړخه هغه بل چې پکې ویل شوی دی چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي ستاینه کوي او هغه بعد دغه بل په حمایت کې دغه پارلیمنتریان سره ارومرو ملاتړ کوي. پرون په غلنۍ پرېس کلب کې د سیاسي ګوندونو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی مشر نثار مومن وویل
منګه چې صوبای سټون راکې نو زمنګا په قبایلی سیمه کې کم از کم 15 ډیر سټونه جوړیږي او بیا دغه سی زمنګا قبایلی سیمه چې څومره دي د خپل ډیر وی مادن لري په تلسی ترمیم کې چې کم داسي بل کې راغلي چې را کم ضلع کم سیس پیدا کړي ناغه باندې دغه حق د ټولو نمخ کې نو منګ به ته هغه حقونه ملاوي شي نن منګ ته چې د لون نه ملاويږي نن زمنګا تجارت چې زمنګا ماینونه زمنګ مادن هغه له قومي سټیټس نه دی ورکړی شوی
او پارلمان ته وړاندې شوی په دغه بل کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړی شي او یادی ورلزان له د صوبی حیثیت ورکړی شي نو په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت په اړه بحث وشو او وویل شو چې سیاسي ګوندونه به په خپلو سیمو کې د خپلو سیاسي کارکونانو ولسته د قبایلی نوې حیثیت نه د خبرتیا او د ګټو نه د خبرولو مهم چلوي د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسی مشر سعید خان وویل
نو اف سی آر تور قانون د قبایلی سره د ظلم د جبر د استبداد قانون د اغه د خاتمه لپاره او په صوبه کې د زم کېدو چې کوم خبره شوې ده ټول سیاسي جماعتونو د اغه حمایت کړې ده منګ به دا ټول قبایلی عوام د یو کرور قبایلی عوام دا به منګ په دې باندې ودرو د دې په شا باندې د دې به حمایت کړي
او په دې موخه د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د هم ویل چې هغوی په دغه بل کې په شو خبرو کې په دې خبره اتفاق لري چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې زم کړي شي په دې موخه د پاکستان پیپلز ګوند محمد جنسی مشر فاروق افضل وویل
نو بالکل دې سره موږ اګریو خو موږ دا غینه مخ کې موږ د وود پیپلز پارټي موقف تا دي چې لاول خو دې عوامو د قبایلو خاص کر دا غوی یو رائے دی واغیسی شي کاغذ ریفرندم په صورتي کاغذ سبب بل طریقه باندې چې د عوام سغواړي
دغه سیاسي ګوندونو مشرانو ول چې هغوی به دغه بل چې پارلمان ته وړاندې شوی دی په حمایت کې به د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ناشته کوي او کوشش وکوي چې دوويشتم آئینی بدلون راوستي شي او قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په دې ورستیو کې په دې موضوع بحث ګرم شوی دی چې قبایلی سیمو ته آئینی حیثیت ورکول خو ډیر مهم دی خو آیا دغه سیمې ځان له جدا صوبه جوړ کړی شي او کنه په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړی شي یا شامل کړی شي په دې موضوع باندې بیلابیل سیاسي ګوندونو اهم خپل نظرونه ورکړي دي او د لړکې په پارلیمان کې د قبایلی سیمو نه منتخب شوو غړو هم یو بل جمع کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې د امنیت پر ځای کولو او پرمختګ لپاره د قبایلی سیمو ته د نور هیواد په څیر آئینی حیثیت ورکړل شي په دې حقله پښتون ملت پاله ګوندونه صدریز لري د شاهین بنیری رپورت کې اورو
د کرنه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو په قومي سملې کې د فاټا د حیثیت پاړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی خو د فاټا د آئینی حیثیت پاړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سنیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلی سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري نو باید دغه دې برقرار وساتل شي نو موړې زیاتوي
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا موقف ته ضروره د پاټا کې شهر تبدیلی آئین راځي دا د پاټا د ولس په خوښي نہ گورنر دے تھے کی نہ دے نور چوک تھے کی نہ بے اسلام آباد والا دے تھے کی دویم دا دش دا پاٹا چې دا یا دا منځنۍ پښتونخوا یا آزاد پښتون قبایل چې دي د دوی په کار دی چې منتخبه کونسل یعنی منتخبه جرګه ای د ولس په ووټ بی منتخبه جرګې زاله دې منتخب کونسل زا منتخب ایگزیکټیو اور بیا دا پاٹا چې کوم گورنر یې دا په کار دی له پاٹا ای و هغه د ولس په ووټ باندې
عوامی نشتلگون په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه ورګډ کړل شي د عوامی نشتلگون یو مشر او د پارلیمان په خوانې غړي بشرا گوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبه جوړ شي بشرا گوهر وایي
چدی کی د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده زمون په خیال دا دی چې فاټا ته پورا مین سټریمینګ ومشي پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیټونه ملاو شي جمهوری عمل کې د هغه پورا سرچې سره شامل شي
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په درو برخو کې ویشل شوی دي چې لکبلې د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان اډوکیټ وایي
قبایلی علاقې او جنوبی پختونخوا او زمنګ دا شمالی پختونخوا دا یو شي کنه، نو زمنګ کم از کم سه یو او یا قومي سملې سیټونه زمنګ جوړي یو او یا زمنګ یو ډیر غختلې او ډیر کوټلې قوت پشي د پختونونو د پاکستان په پارلیمنت کې کرا چیری منگا اگر گنانو پختانو مطلب دار ہے کہ پسلور جائے کہ تقسیم دیو کو افغانستان نے جب عمل کی ڈورین کر خدا و غزان نے جدا مملکت تھے منگ کو دیو ملک کے مطلب پدری جائے کہ منگا ساتھی ہوں گنا تو منگ کو وقت ادا دریز دے زمنگ پاٹے زمنگ پختنو یو صوبہ ہوا ٹول اچھے پختانو پر ٹول یو زیشی
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیه له نظره په یو تار کې پیرل شوی دی، نو لدی کبلا باید دا یو صوبه شي
دا لار چې د دې بل صوبه بشي دا خو سره نه ممکن نه ده، ځکه چې قبایل جغرافیه وګوره دا یو پړې دی بالکل، په دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې، او که چېرته دا وایي چې دا روخلافه په فاده کې کمی جوړوي نو دا به بیا په فسادات وګوري. دویم طریقه چې کومه ده چې ایا موجوده حالت کې پاتې شي، نو موجوده حالت خو دې ځای ته راورسول کړم، موجوده اف سی آر پولیټیکلی او نظام ټیک وی نو دا قبایل به اتریش لکه به کور ولی وو په یزي پنځو زره به شهیدان ولی وو دا دا نمونه به مور به پلاره به څنګه وو دا څه داسې به اوازه به څنګه واحد لاره دا ده چې دغه په صوبه کې زمشي
د یادونه وردا چې قبایلی ولس د ډیر مودینا په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلی سیمو کې د صحت تعلیم او روزګار د اسانتیا او غوښتنه کوي، خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا کوټلې ګامونه نه دی پورته شوی.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ، او بلکې د تیر وختونو ټول خبرونه، خپل ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډیر معلومات هم په دغه پاڼه تاسو ترلاسه کولی شئ. راځو یو بل رپورت ته. د خیبر پښتونخوا په بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواک په یو مرکز برید په داسې حال کې شوی چې د پاکستان پوځ ویلی د ضرب عذاب عملیاتو سره یې د طالبانو د بریدونو صلاحیت تر ډیره کمزورې کړې. د دې حمله ذمہواري تحریک طالبان پاکستان اخیستې، سره له دې چې دغه ډله په څو وړو وړو ګروپونو کې ویشل شوې، خو لا یې هم حملې په پوره ډول نه دي ختم شوې. د طالبانو د وړو وړو ډلو د ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه د بشیر ګواختاری رپورټ اورو.
کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو، نو ډله یې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شو. د مرکزی ډلې مشري د سوات ملا فضل الله واخیسته، او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قوماندانانو لخوا رهبری کېدل شروع شوې. د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب عذاب عملیات پیل کړل چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمی راغی، خو په مکمل ډول ختم نشوي. د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنگیالیو ترمنځ دوستی او مشترکه ګټې دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارو کارپور رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریک طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنگیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي
چې کله دوی بریدونه کوي نو بیا دوی یو بل سره تعاون هم کوي. دا ټول زاله ملګری دي که د دوی مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغې د یو بل مخالفت کوي، نو هغه بله خبره ده. خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمني نه لري، او دوی دې مقصد خو تقریبا یو دی. افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف، د ناټو خلاف. پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف، فوج خلاف. مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو؟ دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی هغه ختم کړی دی.
د یادونه وړ ده چې د روسیو کې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي په سیمه کې نوې را پیدا شوې داعش وسلواله ډلې سره هم یو ځای شوې دي. د پاکستانی پوز یو پوخانه بریګیډیر صاد محمد خان وای چې د تحریکی طالبان پاکستان وسلوال ډلی وړو وړو گروپونو په دی روسیو کې کوشش کړي چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي.
ګوره چونکه دا زیات تر خود مختار گروپونه دي چې یو جنډې لاندې خو راغلي دي او یو نوم لاندې راغلي تحریک طالبان خو باقی دا مالی طور باندې او عملیاتو په طور باندې دا زیات خود مختار دي دي یو بل باندې دا څه کنټرول نشته.
بریګیډیر صاد محمد خان وای څومره چې ترهګر ډلې په وړو وړو گروپونو وشل کیږي همغه عمرای ختمول سختيږي. نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید د لړکی ګډه عملی پوزي همکاري وکړي.
د بشیر ګواخ رپورت موریدو. د تیر کال په دسمبر کې په پیښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال برید نه پاز د ترهګری د مخنیوي لپاره یو شل نکاتی خامی اکشن منصوبه جوړه شو چې د ملک ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق کړی و. تاسو لپاره دا وخت ریپورت لرو چې په دغه شل نکاتی ایجنډا باندې یا پلان باندې په ترس کې په خیبر پښتونخوا اساسات پریوتی دي او دا به هم واوري چې کارپوهان وایي که څه هم په دې ورستیو کې حالات لږ آرام شوي وو خو په بډه ویره کې وسلوال برید دغه پلان د پښتون لاندې راوسته دي. تفصیل د ملیحا مرزاده پر ریپورت کې وو.
د قومی اکشن پلان لاندې د قبایلی سیمو په ګډون په ټول ملک د ترهګرۍ خلاف کار روان دی. خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډویره کې د هوایي ځواک په کمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې د قومی اکشن پلان لامله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتی دي په پېښور کې یو خبریال او کارپوه اکیل یوسفزی وایي.
بنیادی مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا چې ترهګرۍ مخنیوی وشي او هغه ټول ګروپونه هغه ټول انډیویجوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي د هغې مخنیوی وشي. وسم د ګډ او بیس طالبان چې کوم فارموله ده هغه برقراره ده. باز بین تنظیمونه چې دی هغه ته ازادي ده. دغه اکشن پلان چې څومره نتایج هغه په خیبر پښتونخوا یا پالټا کې خوختاري خو فن خاص کر په پنجاب چې الته کې تقریبا 10 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې تکړه دي دغه خلاف څه قسم لګاروي نه کیږي تر څو پورې چې د دې منفي اړخونه دي هغه د دې چې د دې پلان په هیته دوی د تادر او د تردواري چې کوم تقدس ته هغه هم په عمل کوي. باز نو کې دوی غیر ضروري رکاوټونه جوړ کړی دي چې پوسټونه جوړ کړی دي. باز د دې نکات هغه په عدالتي امور باندې هم اثر انداز کیږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې چلونکو او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مسرت قدیم وای د قومي اکشن پلان لامله کوم واضح بهتري په صوبه کې نویني.
نو د خصو کانفلیکټ او سبستانټیو امپروومنت نه د ښکار شوی ځکه چې کله اکشن پلان چې کوم دی نو هغه کې ټول ناول خدای چې د عوامو سکیورټي دی ګارانټي شي. نو هغه د موږ څو ګارانټي کې د زمون سکیورټي یا پروټیکشن چې دا وی خپل چې کوم حادثات کې شوی دا نو دا څنګه ممکنه ده چې په بل ډول غونډې کې هغه بیس کې هغه کې خلک ورنه نوتی شي او لکه دا څه سم انسیډنټ کې دي. نو د اکشن پلان خو چې کوم موږ څه افتاري نه بغیر د ملټری اپریشن چې کوم څه دي ستان کې دی خبر روان دي یو د هغه راته په ښکاری.
بل طرف ته په پیښور کې یو لیکوال شیر عالم شنواری وای کسه هم په تیر سم مده کې حالات پاره مخکاري دل خو د بډبیر برید رامنځته کېدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوی سرګندوي.
خدا سے وچ لگا خلق کو خسا واغ سب سری سو 13 گاشت کے کم واقعات مخ کے دل نو داغی نہ ڈیر زیاد فرق ڈیرو حوالو باندھ رہا ہے لگا گا حملے کم شو لے کر دے رہا حد پورے خلق کو بازار میں تروان شو خدا سو 13 وقت کی جاؤ کتل سے جام دا سے واقعات دوبارہ دا سے مخترال داغی نہ خلق کو بزین کی یرا خرش وا دا سے خکار کی لگا دا ایکشن پلان باندھ صحیح عمل لگا چن کی گیا تدی کے سمسالے تے پختن دا فکر کم سے کی دی سی دا سے کوارڈینیشن یا سمسالا تے دا حکومت
کارپوهان وای دغه پلان د موثروالي لپاره پکار ده چې متعلقه حکومتي ادارې د په دغه پروسه کې ښکیل وي او له دې سره سره دا ضروری دي چې قومي ادارې مدني ټولنې میډیا او امنیتي ادارې د په یو ځای کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون ماخام په کوټه کې د ځوانانو د امن جرګې په نامه یو غونډه ترسره شوه چې پکې د بیلابیلو قومونو لکه د بلوچو او هزارګانو په ګډون پښتنو ځوانانو هم برخه لرله. په غونډه کې ځوانانو او مشرانو مونږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوې وکړې. په دې هکله نور تفصیل اورو زموږ د خبریال نیاز مساخیل رپورټ کې.
د ځوانانو د امن جرګې په نامه د غونډې انتظام کوونکی محمد یوسف خلجی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په ځوانانو کې د امن احساس او اهمیت راپارولو لپاره دغه ګام اخیستی دی.
د امن لپاره د رپتو ضرورت دی. زه د بعض ځایو کې وایم چې وروره دا خوشحالي چې ده مغروره ده. دا خوشحالي سړی ته خپله نه راځي. خوشحالي ته به موږ ته ور ولاړېږو. نو چې موږ نه سو ور ولاړ او موږ یو اقدام نه وکړو، موږ د دې دپاره کارونه نه وکړو، دا را روان نسل به موږ تاسو یو پښتانه کوي چې تاسو موږ د پاره څه کړی دي. نو د دې د پاره موږ هغه یو د بابل کردار ادا کوو. که ګرد د دهشتګردۍ نه څه ختمولی، یو انشاءالله یو 50% په دا شهر کې د بایچارې د ورورګلوۍ کردار هم فعاله سوی دی. مزید موږ کوشش کوو چې دا رابطه موږ فعاله کړو.
محمد یوسف خلجی زیاته کړه هیله مند دی چې په سیمه کې به یې خلکو له ترهګرۍ د نفرت او له امن سره د مینې پیغام اورېدلی وي.
شکر دی الحمدلله زموږ پیغام دونه د امن په حواله سره تللی دی چې اوس موږ اول د زموږ په قوم کې چې کم بدی وي هغه خدای سره ورک کړلی، بیا موږ د پښتنو نورو قومو ته راووتلو. نو نن سبا د یو کام په نامه سره راټولول هغه یو امن ته رابلل، زما په خیال انشاءالله دا به لوی کامیابي.
د ځوانانو امن جرګې په نامه د غونډې یو بل انتظام کوونکی ملک عمران کاکړ په دغه موقع وویل
موږ په دا ملک په دا نړۍ کې د امن یو جنډې راپورته کړې ده چې دغه په سلسله کې موږ یوه امن جرګه پر 5 جون د ټولو قومو د مشرانو وکړه. نو بیا موږ راولاړ شو د ټولو تعلیمي ادارو په د ټولو قومو د ټولو مذهبو څخه موږ د ځوانانو دپاره یو امن جرګه راوغوښته چې د ځوانانو تر مابین د نفرت او د تعصب د خاتمې او د یووالي او د یکجهتۍ او د خیر او د امن دپاره یو خبره کیږي او دوی ته به د خیر او د امن یو سوچ ورکول کیږي.
په دغه موقع د غونډې یو ګډونوال ځوان نعیم حکیار وویل
زموږ ځوانانو ته در ټول هر څه چې دی هغه د تعلیم ضرورت دی. امن خو چې راځي ما په تعلیم راځي. زه خدا پیغام ورکوم هر انسان ته ورکوم په کوټي کې پر ټول دنیا ته زده پیغام ورکوم چې خپل کم بچان کم ځوانان چې دی هغه د علم سره شناخته کی. ان شاء الله امید دی دنیا په امید خړل کیږي. زه هم امید لرم په زیاده خود ان شاء الله دا زموږ امن به ټول پاکستان کې به ان شاء الله موږ امید لرو چې امن به راځي.
په غونډه کې ل ځوانانو غوښتنه وسوه چې په دغه ناسته کې تر لاسه کړی د امن او خوشحالۍ پیغام دی دوی په خپلو لیري پرتو سیمو کې تر نورو خلکو هم ورسوي تر څو هر څوک د امن او سوکالۍ قدر وپیژني.
بلخوا په کورم ایجنسی کې د بدامنۍ له وجې بې کوره شوي کډوال د بالشخیلو متاثرین وای چې د یو کال نه زیاته وشو حکومت ورسره مرستې بندې کړې دي. بلخوا چارواکي وای چې د بالشخیلو رجستر شوي کډوالو سره مرستې لا هم جاری دي. په دې هکله تفصیل د تاریخ ورکزی رپورت کې اورو.
په کورمه کې د بالشخیلو متاثرین وای چې ژوند یې په ډېره سخته تیریږي ځکه چې ورباندې د خوراکي توکو امداد بند شوی دی. د دوی په خبره یو کال نه زیات وخت وشولو چې ورته د خوراکي توکو امداد نه ملاویږي. نذیر خان په نامه یو متاثره کس مشال رډیو ته وویل امداد سره د دوی ګزاره روانه وه خو اوس چې ورته امداد نه ملاویږي نو مشکلات یو په دوه شوي دي.
کرایو د واجې نه اوس موږ د حمایې ژوند ته مجبور شوی یو. مشکلات خو په کورمې جنسې کې ټولو باندې تېر شو. خاص کر بیا مو بالشخیلو سره حکومت مو هېڅ همدردي مساوه نه کړه. د مو چې کوم پېښور کې شان و اغا بلوک شاید او کدا نره که مو مجبور یو چې مو ته بس دین آباد چې مو رو وزو پر امن احتجاج وکو پر امن مظاهره وکو. حکومت مو ته دا اپیل ده چې مو احتجاج تمام مجبور مو ته خپل حق رو کړل شي.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې تر مخه په 2001 کال کې شیا سونی ډلو ترمن نخته د شروع کې دورسته د کورمه یوش مرزاینو نه شاوخوا 2000 کورانه خپل کورونه پرې خېدی. پسیما کې د شخړو لامل به کور شوی د بالشخیل کورانه شمیره شاوخوا 300 ده. ګل وزیر په نامه یو سرکس او مشر مشال لډیو ته وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې دوی نه دی واپس شوی خو د خوراکي توکو امداد ور باندې بند شوی دی. دی وای که حکومت ورته د خوراکي توکو امداد نه ورکوي نو بیا خپل کورونو ته واپس کړي.
خو خپل وطن کې متسیرین یو. ایمو چې کوم د کوم راشن والا مساله وا اغا چې کوم د کاټ کړي دي اوس دومره پلیټیکل تا پلیټیکل ایجنټ صاحب تا پاتې دي پی صاحب تا پاتې دي چې داخل متسیرین دي او دې زوی نه به داخله دي او دې حکومت تر اوسه پورې دوه پیسو کوم دیمو پیسې هغه باندې اکشن نه دی خاصه شوی.
واضح دی چې یو کال وړاندې حکومت د کوزې او بره کورمې شاوخوا د 3000 د هغو متاثرینو رشن بند کړی وو کوم چې په بخاور او یا کوهاټ کې اوسېدل او خپل کورونو ته واپس نه تلل. د بالشخیل متاثرینو په خبره هغه وخت پر دوی باندې هم د خوراکي توکو امداد بند کړی شوی وو چې لا تر اوسه پورې بند دی. قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي دا خبره نه مانی چې د بالشخیل په متاثرینو باندې د خوراکي توکو امداد بند شوی دی. د مشال رډیو ته وایي متاثرینو ته خوراکي توکي ورکول کیږي، خو د سیمې پر هغه کډوالو باندې امداد بند کړی دی کومو چې کارډونه بلاک دي.
منظوری دی مروخیل دی کنا صدا شیعہ او پارشنل سنی دیتا بکجا رشن ملے گی
پکرما کی مری امن لوزنامہ دا ملکی دورستا دا فرقائیز شڑولا عملا دا بکرشو قرانے و پسی پس سلسلوارتو گا شروع شوی دا قدرتی آفتنو سر مبارزے دا ادارے ترمخا پا دے وقت سوال لزر قرانے دا سی دی چه حقا لا ہم پا مختلف و زائنو کی دکڑ والے جونتی روی تارے کرگزے مشال ریڈیو پیخور
د مشال لري خبرونه تا غوګي دروانې غړې نیمه تر رسیدلې پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې د انیسال مال نه د خبرونو لاندې څورو
په مومند ایجنسی کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو ویل دي چې کابل سیمې دی په خبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. تر ورځ په غلنې پریس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو یو غونډه وکړه. ویل چې د پارلماني غړو لخوا د فاټا پاړه پارلمان ته د وړاندې شوي بل مسودې ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي د پاکستان پوځ آیا دا ردوي چې ګنې د پېښور سره نږدې په بډابیره کې د هوایي ځواک پستوګنځي د پیټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. پرون درس څخه مشال لیډیو ته پرالېږل شوې خبر پاڼه کې دا خبره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وایي چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي، ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېدی. د ملا منصور د مخالفې ډلې بیان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویلي دي چې د ملا منصور او د سنو قمندانانو ترمنځ خبرې د مشرتابه په سر ناکامه شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وژل شوي دي او درې نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال پرین مشال لیډیو ته وویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر د لوړپوړو چارواکو سره د ملاقات لپاره تهران ته دوره کوي. د نوموړي د دورې مقصد د هغو تورونو پلټنې زیاتول دي چې ګواکې ایران په دې وروستیو کې په خپلو اټمي وسلو کار کړی دی، خو ایران بیا دا خبره ردوي. پرون اسرائیل د غزه په پټې د هغې وروستو هوایي بریدونه پیل کړل چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطیني وسلوالو توغندي وویشتل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي دي واشنګټن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو په لیږلو اندېښمن دي. خو روس بیا وایي په شام کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د داعش پر ضد مبارزه ده.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ریاض مساخیل د کورنۍ ورسپانو د زنو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پاکستان زیاتره ورسپانو خپل ادارې د بډبیر کیمپ په حمله لیکلې دي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ورسپانه ډان وایي چې دا حمله د کابل او اسلام آباد دواړو د پاره یو پیغام دی چې د وسلوالو خلاف یو موټی شي او خپل منځي مرستې نور هم زیاتې کړي، ځکه چې کله هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی راځي نو فایده یې وسلوالو ته رسي. او بل دا چې څنګه ادعا کیږي چې وسلوال د افغانستان نه راغلي وو، نو دا هم په خپله د پاکستاني ادارو د پاره یو سوالیه نښه ده چې د پوځي عملیاتو باوجود دوی د وسلوالو مشروالی نیولې یا ختم کړې نه ده، او ځکه دغه وسلوال په نورو ځایونو کې بیا سره یو ځای کیږي. ادارې وایي چې د پاکستانی پوځویان دا خبره هم د ستاینې ده چې حمله کې د افغان حکومت یا ریاست لاس نشته، او دا قسمه بیانونو سره به د دواړو ملکونو تعلقات نه خرابېږي. بل دا چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله وروسته هم که یو طرف ته پاکستان کاروایی شروع کړې وه، نو بل طرف ته افغانستان هم په خپله خاوره کاروایی کړې وه، او اوس هم د دغه شان مشترکه او کوارډینیټډ کاروایی یانو ضرورت ته. اداریه اخیره کې لیکي چې اوس افغانستان کې د طالبانو د مشروالې مسله هم تقریبا ختم شوې ده، او ملا منصور د امیر په هیڅ ټاکل شوې دی. باید چې افغان حکومت د مذاکراتو بهاله اقداماتو کې، ځکه چې د سره به افغانستان کې هم امن تلار هوار شي، او بلخوا چې کم د تحریک طالبان خلک په دولت اسلامي وسلواله ډله کې شاملېږي او دا به راتلونکي کې یو لویه خطر ثابت شي، د هغې به هم مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د صوبایي اعلی تعلیم د وزیر په بیانونو او پزمکنی حالت لیکل ده. اداریا د اطلاعاتو او اعلی تعلیم د وزیر مشتاق غنی د خلی لیکي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو برابر جوړولو کوشش روان دي او تیرو دوه نیمو کالو کې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. اوس په سرکاري سکولونو کې هم په انګریزي ژبه کې تعلیم ورکړل کیږي او دا راز د سرکاري سکولونو نور سهولیات هم د پرایویټ سکولونو نه کم نه دي. اداریا د نوموړي د خلی زیاتوي چې په خوا به په مخ ملازه او سفارش استادان برتی کېدل چې ورسره سکولونو کې د لیک لوست معیار د نش برابر وو او خلکو به مجبورن خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخلول. خو اوس د استادانو برتی هم په میرټ کیږي او د هر چانه د تپوس نظام هم موجود دی. اداري اخره کې لیکي چې د مشتاق غنی د خبرو سره اختلاف نشي کېدی چې د سکولونو حالت ښه نه دی او پکې په سم ډول سبق نه خودل کیږي، نو ځکه خلک خپل بچی په لوی لوی فیسونو پرایویټ سکولونو ته لیږي. خو الله دې وکړي چې کومې داوی صوبایي وزیر کوي هغه رښتیا شي، ځکه چې تر اوسه د سکولونو حالت هم هغه رنګ دی کم چې د نن نه سو کال وړاندې وو او نه یې معیار کې څه بدلون راغلی. حکومت دې یو خو خپل وعدو ته عملي جامه واغوندي او د سرکاري سکولونو معیار دې د پرایویټ نه ښه کړي، نو خلک به خپل بچی په خپل د پرایویټ په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او ورسره ورسره دې د پرایویټ سکولونو د فیسونو کمولو لپاره هم اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چین په سیمه کې په هغه اقتصادي پلان کار کوي چې منځنۍ او جنوبي اشیا او بیا یورپ ته وغځوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کار دي چې امریکا افغانستان هیر نه کړي او د ترهګرۍ ضد جګړه کې دغه هیواد سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلې اسنارو.
فارن پالیسی مجله کې چې د چین لپاره په اقتصادي او سفارتي توګه پاکستان ډیر مهم هیواد دی چې له دغه هیواد خپل پلان نور هیوادونو ته وغځوي. چین دغه پلان چې ورته یو سړک یو سیمه هم بیل کیږي د عملی کولو په ترڅ کې پاکستان سره د اربونو ډالرو د مرستو ژمنه کړي. په دې کې نوي سړکونه، ریل پټری، پایپ لاین او توانایي مرکزونه او بندرګاه جوړول دي. د دې تجارتي لارو جوړولو مقصد جنوبي او منځني ایشیا او بیا یورپ ته رسیدل دي. مجرل کې چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري شپږ سلویخت ارب ډالر لګخ راځي چې مقصد یې د پاکستان گوادر بندرګاه سره رابطه جوړول دي. مجرل کې په داسې حال کې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او واشنگتن غواړي په سیمه کې امن وي. که چین په دغه سیمو کې رول لوبول غواړي نو امریکا وایي په دې لار کې به یې خنډان نه راپورته کوي. مجله د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په حواله لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې د چین ښکیلتیا هر کله کوي او په دې کې هیڅ قسمه مقابله نشته. فارن پالیسی مجله لیکي گاونډي هیوادونه لکه هند او روس په دې اړه اندېښنې لري، خو امریکایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي ځواکونو په 2013 کال کې یو پلان جوړ کړی وو چې له مخې یې امریکایي سرتیري له جنگي ماموریت نه لری کول او د افغان ځواکونو امنیتي صلاحیت نور پیاوړی کول وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اداري د دې پلان لحاظ نه دی کړی. په افغانستان کې زیاتره فوزي اډې او پوستي تړل شوې دي او همدغه شان د امریکایي سرتیرو په شمیر کې هم کمی راوصل شوې دي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي. ورسپانه زیاتوي په موجوده حالاتو کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره افغان وزارت د وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. ورسپانه لیکي چې په ستراتیژیکي توګه مهمې سیمې چې امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې کړې وي له سقوط سره مخامخ کېدې شي. ورسپانه لیکي د 2014 کال د دسمبر میاشت پورې به د امریکایي ځواکونو کار یوازې د مشاورت او روزنې وي. نو په دې حال کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه چې القاعده ډلې ته تحفظ ورکوي په افغانستان کې خپل اثر نور زیاتولی شي او نور سیمې هم تر کنټرول لاندې راوستلی شي چې دغه هیواد بے ثبات کړي. ورسپان لیکي د دغه فوزي اډو تړل سره داسې ګواښونه جوړې دي شي چې څنګه د 11 سپتمبر تر هغریز بریدونو نه وړاندې وو دا د امریکا لپاره هم ګواښونه جوړولی شي. واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي چې د 11 سپتمبر تر هغریز بریدونو سوارلس کال پوره شوي او دغه هیواد د یو پیچلي امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. خو افغانستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې مرکزي حیثیت لري. دا به د امریکا تیروتنه وي کچري افغانستان هیر کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي شام ته د روس لخوا د جازونو په لیږلو اندېښمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون تایید کړه چې د روس جټ جازونه ښایي د امریکا او یا هم اتحادي ځواکونو په وړاندې خطر جوړ شي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې او ریپورت د صالح محمد صالح نورو.
امریکایي چارواکي وایي روسي څو ساعته وروسته له هغې د جمعې په ورځ لږ شمېر جنګي الوتکې د سوریې یوې پوځي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په خپلو کې د سوریې پر بحران ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنگ کولو ظرفیت لري او له مځکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیا وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. ښاغلی کیری وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واک څخه لیرې سي او د ده په خبره دا مسأله باید د مذاکرې له لارې فیصله سي. جان کیری په لندن کې یوه کنفرانس ته وویل امریکا او نورو متحدانو هڅه کړې چې د سوریې ولسمشر د دغه هیواد د بحران د حل لپاره مذاکرو ته کښینوي، خدای مذاکره نه کوي او روسیه مرسته نه کوي.
We need to get to the negotiation.
موږ مذاکرو ته اړتیا لرو. دا هغه څه دي چې موږ یې تمه لرو. موږ هیله من یو روسیا، ایران یا بل هیواد چې د نفوذ خاوند دی په دې برخه کې مرسته وکړي. دا هغه څه دي چې د بحران له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. موږ بحثونو ته آماده یو، خو آیا د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم ورته تیار دی؟ دی رښتیا هم مذاکره کوي؟ آیا روسیه تیاره ده چې دای د مذاکرو میز ته کښینوي؟ او آیا په حقیقت کې دغه تاوتریخوالي ته حل لار پیدا کوي؟ دا اساسي پوښتنې دي. موږ څرګنده کړې چې د دقیقې نیټې او وخت په برخه کې قیدګیری نه یو. زموږ دروازې خلاصې دي، خو دا مهال د سوریې ولسمشر بشار الاسد له جدي مذاکرو انکار کړی او روسیې له دې ډډه کړې چې اسد د مذاکرو میز ته راکش کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه اخیستلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل داعش ډله هوایي ځواک نه لري او د روسیې الوتکې په میدان کې د هدف د وشتلو توان لري او د پیاده ځواکونو لپاره هوایي ملاتړ برابرولی سي. دغه چارواکي ویلي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له جګړې وروسته روسیه له خپل قلمرو د باندې په دومره پیمانه پوځي تجهیزات او پوځیان ځای پر ځای کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د وروستۍ مکالمې هدف دا و چې په سوریه کې د امریکایي او روسي ځواکونو ترمنځ کوم ټکر او پیښه ونه سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په سر رامنځته شوی کشالې د هوارولو لپاره خبرې اترې ناکامه شوې دي او دغه ډله داسې ښکاري چې په دوو برخو کې وویشل شي. د رویټرز ایجنسۍ په حواله په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه چې ناراضه کمانډران او طالب مشران خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کې پاتې راغی. په دې حق لنور تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې.
د وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رویټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي وروسته له هغې وځنډېدی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنې کړي.
طبعا دی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلی، ولی د دې د معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به د سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنگونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړي شي.
پورستیو کې د سولې عالی شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي، موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه دې لاس واخلي. پرېدېږه دې چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي. خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي، د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي.
موږ ته اندو مې دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی لیکوال ستار الوی په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي، په کار دي چې موږ ټول د حقیقت ومنو چې گوادر په بحر هند کې د چین لپاره یوازنۍ لار نه ده. شاین بنیرې د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ستار الوی لیکي، په پاکستان کې په حکومتي کچه دا خبره کیږي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري او گوادر بندرګاه جوړېده به پاکستان له دولت او خوشحالي راوړي او د ملک سیمیز اهمیت به ومنل شي. د لیکوال په خبره د دې امکانات ځکه ډېر لږ دي چې دا پروژه کلکه اراده غواړي چې په پاکستان کې د حکومتونو سره نشته. لیکوال وړاندې لیکي، دا د گوادر خبره موږ د تیرو ډیرو کلونو نه کوو، خو تر اوسه پکې لا بریالي شوي نه یو. په تیرو وختونو کې موږ کتلي دي چې کله حکومتونه یو کار سرته نشي رسولی نو په نیمه کې پرېږدي. په کال 2006 کې چین د پاکستان په خواست د گوادر د وړومبۍ برخې لپاره 198 میلیونه ډالر ورکړل، خو د هغې نه وروسته په دغه پروژه نور کار ونه شو. دا پروژه درې برخې لري. دویمه دا چې پاکستان چین ته د کاشغر گوادر د اقتصادي راهداري په وسیله د سړکونو، پایپ لاین او ریلوی د جوړولو وړاندیز کړی دی. منصوبه دا ده چې د منځني ختیځ نه به تیل راځي، په گوادر کې به په ریفائنرو کې خوندي کیږي او بیا به د سړکونو د جال په وسیله چین ته وړل کیږي، خو د دغه سړکونو او ریلوی د جوړولو لپاره به د چین لخوا سرمایه کارې ته اړتیا وي، او کچرې په پا پاکستان کې د امنیت وضع داسې خراب وي نو چین به دې ته زړه خنه کی. درېمه دا چې په بلوچستان کې یاغیتوب دوام لري او بلوچ قبایلي مشران په بلوچستان کې په لویه کچه د بهر ملکی سرمایه کاری مخالفت کوي. هغوی د خپلواکۍ غوښتنه کوي. چین ته ځایي خلک د یو استحصال کوونکي هیواد په سترګه ګوري. ستار الوی لیکي، د هند په سمندرګي کې گوادر د چین لپاره یوازنۍ لار نه ده. بیجنګ لوړاندې په سریلنکا کې د همبانتوتا بندرګاه او په بنگلادیش کې د چټاګانګ په بندرګاه کار کړی دی. په میانمار کې چین د کیاک پویو او سیتوی بندرګاه ته د رسیدو لپاره ډیمونه جوړی او سړکونه او پایپ لاینونه غځوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي، د دې ریپورت تاسو ته بیا تفصیل در کوم. خو تاسو ته دا وایم چې د ډیو ریډیو اعلان تاسو واورئ، نو دا وخت تاسو د مشال خبرونه اورئ، او مازیګر شپږ بجو نه پس په ډیو ریډیو خبرونه اورئ. رازو د ریپورت ته ډیلی ټایمز خپل یو ریپورت کې وایي پکار دی چې د پاکستان حکومت د خپل ولست بنیادی حقوقو خیال وساتي، او په دغه هیواد کې د انساني حقوقو د سرغړونو د پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. د دې ریپورت مهمه برخه د فرخند اسد نه وو.
دلی ټایمز په خپل یو اداریه کې لیکي د قانون او انصاف په اړه د سینټ یوې کمیټې ته د پاکستان د قانون وزارت په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په صورتحال تفصیلي رپورت وړاندې کړ. ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د کال 2012 نه راپدې خوا سناسه 20,000 داسې کیسونه رپورت شوي دي چې پکې د بشري حقوقو سرغړونې شوي دي. د سینټ کمیټې ته دا هم وویل شو چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې زیاتې شوي دي، چې یوازې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د 3,000 زیاتې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې تشدد شوی دی. ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د داسې پیښو شمیره زیاته ده، خو ګڼ خلک یې په دې هم نه رپورټ کوي چې د هغوی د قانون د نافذولو په ادارو او عدالتونو باور نه دی پاتې شوی، او زیاتره متاثره خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي دوی ته انصاف نشي ملاو. ډیلی ټایمز لیکي یو بله مسله چې د سینټ دغه کمیټې پرې بحث وکړ، او هغه دا چې پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره قومي کمیشن هم جوړ کړل شوی دی، خو د دغه د رول په اړه لا هم پوره معلومات مخې ته نه دي راغلي. باید حکومت د داسې ادارو د جوړولو وروسته دغه فعاله وساتي، او دغه ادارې هم د بشري حقوقو د سرغړونو د پیښو مخه ونیسي، او دغه د ولس او حکومت مخې ته راولي، خو په دې اړه لا هم څه نه دي شوي. د اطلاعاتو او قانون مرکزي وزیر پرویز رشید بیا وایي باید میډیا داسې پیښې مخې ته راولي، خو کو قتل شي دا د حکومت او د دغه وزارت سیمواري جوړیږي چې په هیواد کې د تشدد او نورو داسې پیښو مخه ونیسي چې پکې د عام ولس بنیادي حقونه تر پښو لاندې شوي وي. ډیلی ټایمز لیکي دا خبره د ستاینې وړ ده چې د قانون او انصاف په اړه د سینټ دغه کمیټې دومره مهمه مسله مخې ته راوسته. د پاکستان د بشري حقوقو د انصاف کمیشن هم په دې اړه کار کوي، او په دې تیرو کلونو کې ډېرې داسې پیښې مخې ته راوستي چې په اړه یې باید پلټنې وشي. ډیلی ټایمز دا هم لیکي د دې هر څه باوجود چې په دغه هیواد کې ګڼې غیر سرکاري ادارې هم د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو په اصل کې دا د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د خپل ولس بنیادی حقوقو خوندي وساتي.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې په ځناورو کې ناروغي خوره شوې، او زیات شمیر کې څاروي مړه شوي دي. دوی وایي دغلته د ځناورو د درملنې لپاره نه ډاکټران شته او نه هم هسپتال. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیمې ته د خصوصي ټیم دوره وکړي، او د دې ستونزې مخنیوی دې وکړي. په دې هکله نور حال د سیمې نه زموږ خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل سپین و موسیدون کی وای سیما کې په زناورو کې ناروغي خوره شوې، چې په نتیجه کې د غلطه په زیات شمیر کې زناور مړه شوې، او روزانه غوا میخې د ناروغي له وجې مړه کیږي، او لګاډو کې یې غورځوي، چې د دوی په وینا د نورو ناروغۍ ترې خورېدو خطر ده. دوی غوښتنه کړي چې خصوصي ټیمونه راشي او د ناروغۍ مخه ونیسي. د تحصیل سپین و موسیدون کې لیاقت خان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته د ناروغۍ په اړه وایي.
تحصیل سپین و مو ادګر تحصیل شوا شه د غایوا کې سم بیماری لګیدلې د چا میزا په سپین و مو د تحصیل و شخل شه وی اندازې مطابق 2549 پر هغه مړه شوی دی. هغه نقصان سره سره میزو ویل دري چې دا بیماری چې تا انسانون ته غنځي ځکه چې پاتې شه د مشغال نه پیږي دا غوې پار دي شیا چودې دي دغه نو بدبو غر درې می او مختلف قسم بیماری خطرہ غدو. د توسه په واسطه سره امیجا ریکوست کی چې دغه کیمې ویکسین یا څه قسم میډیسن وی هغه د امیجا لکاته ورول جل شي په علاقې کې ما دو دا مکمل د بدبو او د ګندنه نه ډاکټه او پر شدا شوی دي چې خلک د عيد قرباني هغه غمړ شوی دي. جناور
ګولمیر وای د 12 ورځې په زناورو کې دغه ناروغي خوره شوه، او د غلطانه د زناورو ډاکټران او نه هم د روغتون سره سہولت شته چې ورته په ایمرجنسي کې ټیمونه ولګل شي.
ډېر تکلیف ته د زناورو بیماری لګولې دو چې روغ زناور بیا غول په خپل ستا باندې ډاکټرانو چې ما د ځل ته نه ملګي چې نو هسپتال دو غاښتا بلډینګ شته امول خو چې ما دو بالکل ډاکټر په سرکوري ستا باندې نشتانه نه بلډینګ شته ډیر بربوت شول مړ شول چې
چې چیرته قیمتي غوي په 120,000 1,00,000 باندې کړی وي دا غونډه مړې شو غوښتنه مې ګورنمنټ نه میر دادو چې میر سره زر نظر دي کې دو د ویټرنری هسپتال او ډاکټر دا زر نظر ازر کو چې میر کې ما دو موجوده بج غو دي چې دا خو مکمل دي کې ما دو دی د میمورې نه بعد شي هسپتال خو زر کې نه شي جوړ خو چې ډاکټرونو میر سره ازر شي
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان لایوسټاک او ډیری ډیولپمنټ اسسټنټ ډایریکټر ډاکټر جمیل نو پوښتل نو دوی وویل دغلته د کمیونیکیشن یا مواصلاتو مشکل دی چې دوی خبر نه ول او د مشال په واسطه د دوی په نوټس کې راغله نو دوی به خصوصي ټیم دغلته ولیږي چې ورته د ویکسینیشن طریقه کار وکړي
دا خو پیلا ځل تو ماته راپورټ کړل ما ته چا څه نه دی ویلي اوسه پورا مستر فینشل خو اویلیبل دی زه او ټیم هر ولا دا کمیونیکیشن مسله وی لکه ټلیفون نه پوچار او مطلب مومنټ شه مسله وی کنه می خپل سټاف سره راپته نه کیږي دا غټه مسله وی چې یوزل مستر راپورټ شي ان شاء الله بیا څنګه نشته نیرو کلیر ان څو کلی ټیم ور ولاږي چې سمپل مې په له اوخلي مې ژو ولاږي وی آر آی په شاور تا بیغام د شي مې لا میسج ورته پاس کا چې بس دای ټیمه نا ترتیب جوړای ټیم در لږي
د سیمه خلک غوښتنه کړي چې د غلطه دوی لپاره د زناورو هسپتال او ډاکټرانو بندوبست وشي چې وخت په وخت دوی ترې استفاده کولی شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش نفرت لخ کرے الکم
مينس غري را تراوڑا د مينس غري را تراوڑا الوزما 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 وزري را تراوڑا الوزما وزري را تراوڑا شمکم سندري را تراوڑا شمکم سندري را خوب تے وطن وینم ہرش پاپ خوب تے وطن وینم ہرش پاپ خوب تے وطن وینم ہرش پاپ خوب تے وطن وینم